دا مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزی ویل امریکا سره د امنیتي سند د مشورې لپاره به د یوې میاشتې په ترڅ کې لویه جرګه وغواړي. په همدې موضوع چې ولسمشر حامد کرزی نن کومې څرګندونې کړې، په دې څرګندونو د افغان ژورنالیست محمد زبیر شفیقي سره مرکه او ګڼ نور مطالب هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زید نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی په افغانستان کې د ولایتي شورا او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت پروسه د دیموکراسي د تقویې لپاره یو مهم ګام دی. د امریکا د دفاع وزیر جان کیری نن د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاري د سازمان په غونډه کې وویل متحد ایالات د سیمې لپاره دوامدار تعهد لري. او په ایتالیا کې سمندري ساتونکو وایي د لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ د مسافرو د موندلو عملیات یې سره پیل کړی دی. جمهور رئیس حامد کرزی نن یو اربیا ټینګار وکړ چې افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتو سره د امنیتي سند په اړه یو تفاهم لیک ته تیار دی، خو د وویل چې په دې کې باید د افغانستان امنیتي ضمانت وشي. جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې دغه سند په اړه د بحث لپاره به د یوې میاشتې په ترڅ کې جرګه راوغواړي.
مردم افغانستان میخواهند که با امریکا و غرب در معامله باشد، ولی این دوستی و معامله باید متضمن منافع ملی افغانستان باشد. منفعت ملی افغانستان امنیت مردم افغانستان است که هم از تهدید تروریسم و حملات طالبان محفوظ باشند و هم از بمباردمان و تخلفات امریکا و متحدینش. به همین دلیل تا به حال به توافق نرسیدیم. پس امریکا هم باید قدم‌های با ما بگذارد. انشاءالله به زودی در ظرف یک ماه لوی جرگه را میخواییم. اگر مردم افغانستان هر فیصله بکنن، طبیعی است که حکومت افغانستان تابع اون فیصله میباشه.
جمهور رئیس حامد کرزی وایی در امریکا متحد ایالات باید در افغانستان لپاره امنیتی تعهد ولري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن یو اربیا په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نیمګړنی پروسه د دیموکراسي په لور یو مهم ګام بللی. د نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې به د انتخاباتو پروسه شفافه تر سره شي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اوریدلی شي. د افغانستان د وزیرانو شورا او د چارو ادارې وایي چې ډېر ژر به د هغو لوړپوړو چارواکو پر ځای نور کسان په دندو وګمارل سي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نمونه ثبت کړي او د خپلو دندو څخه استعفا کړي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې په ختیځ زون کې د روان کال تر نیمایي پورې له ښځو سره د تشدد 140 پیښې ثبت شوې دي. په ختیځ زون کې د ښځو د حقوقو د څانګې مشر صبرینا نوري نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پیښو کې د ښځو وهل، ټکول، وژل او د تشدد نورې پیښې شامل دي. او د کونړ چارواکي وایي نن غرمه په اسد آباد کې د یو ساختماني شرکت رئیس په واستواله حمله کې وژل شوی. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې په کونړ کې د عبدالحق فاونډیشن مشر له خپل زوی او یو ساتونکو سره د نامعلوم واستوالو کسانو لخوا وژل شول. د کونړ امنیه قومندان ویلي دغه شرکت په کونړ کې د ساختماني چارو پروژې پر مخ وړي. د امریکا د دفاع وزیر جان کیری نن د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډون کوونکو ته ډاډ ورکړ چې متحد ایالات د سیمې لپاره دوامدار تعهد لري. جان کیری په دې غونډه کې د ولسمشر اوباما پر ځای ګډون کړی دی. ولسمشر اوباما په امریکا کې د یو شمېر حکومتي ادارو د تړل کېدو په خاطر د خپل دې سفر لغوه کولو ته اړ شو. جان کیری نن د غونډې برخوالو ته په وینا کې وویل
وی انډرستاند هاو کریټیکل دیس از.
دا وایي موږ پوهیږو چې دا کار څومره حساس دی. د امریکا په مشرۍ د پاسیفیک دواړو خواوو ته د مشارکت هدف، د مشارکت اصلي هدف زموږ ټولو اقتصادي وده او په ټولو آسیا پاسیفیک سیمه کې د پانګونې او د نویو تجارتونو د پیل په مرسته خلکو ته د کارونو موندل دي. اوس وخت داسې دی چې موږ ټول د خپلې اقتصادي ودې دوام غواړو. تی تی پی د پورته تک لپاره لاره خلاصوي نه د کښتل بيدو. د چین ولسمشر نن غونډې د باندې خبرالان ته وویل چې د نړیوال اقتصاد بیا رغونه اوږدمهالي او سخته پروسه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غړي هیوادونه په خپل هیواد کې پر سترو پروژو پانګونې ته وهڅول او ژمنه یې وکړه چې د بهرنیو کمپنیو لپاره به لازم شرایط برابروي. په ایټالیا کې سمندري ساتونکي وایي د لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ د مسافرو د موندلو عملیات یې له سره پیل کړي. دا بیړۍ چې ویل کېږي 500 وطن پکې سپارو د پنځشنبې په ورځ لمپیدوسا ته نږدې دوبه شوه په ویړی کې اکثره د ایریتریا او سومالیا خلکو چې د غیر قانوني مهاجرت لپاره د لیبیا څخه د اروپا په لور خوځیدلی و. لامبو زنو نن اولس جسدونه راوایستل چې د مړو شمیر یې 211 ته ورسره لوړ کړ. د ریکاردو نوبلو په نوم یو تن چې نن یې د جسدونو د موندلو په پروګرام کې برخه درلوده وویل
corpi diciamo sono in buono stato perché il tempo
dai vai c'è stato una lana di kharab sewi zaka chi der waqt lana de peter shawi da biri de nana sha khwa prat de mush hata ka uchi de khwashini arkhda ter pamun kro zaka no bi az mush kar der sakhti ji hata ka uchi de imkan ter hada chatak kar wakro wel sewi che pa biri ki tol 15 sawatana sparo وسلوالو نن په مصر کې پر عسکرو دز کړی دی او ویل کیږي چې لس مصری عسکرې وژل دي. مصری چارواکي وایي چې دغه عسکر د تلاشي وی پوسټ ته نږدې وژل شوی دی. او د فیزیولوژي په برخه کې د 2014 کال د نوبل جایزه نن درو ساينس پوهانو ته ورکړل شو چې دوی امریکایان دي او یو یې جرمني ولست دی. دغه څېړونکي د امریکا د یل یونیورسيټي اف کالیفورنیا او ستانفورد پونتونو شوونکی دی.
خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. جنرال عبدالرشید دوستم نن په یو بیان کې په افغانستان کې د پخوانیو کورنیو جګړو له کبله د قربانیانو نه بخنه غوښته ده. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبره وچی ولسمشر حامد کرزی ویل امریکا سره د امنیتی سند د مشورې لپاره به د وی میاشتې په ترڅ کې لویه جرګه وغواړي. دا ولسمشر کرزی په نننۍ څرګندونو چې د امنیتی تړون په اړه ویل افغان ژورنالیست او څیړونکی محمد زبیر شفیقی سره مرکه هم درته وړاندې کوو. یو شمیر دنیا عالمانو په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د هیواد خزی باید په راتلونکو انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. دا موضوع هم څیړو او د انتخاباتو لپاره چې پکې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات شامل دي د کاندیدانو په ډله کې د خزو د شمیر په کمی دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون لا ویان خاغلی نور سره مرکه لرو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سره د امنیتی سند د مشورې لپاره به د یوې میاشتې په ترڅ کې لویه جرګه وغواړي. ولسمشر کرزی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې سند لاسلیک ته نږدې شوی خو لا هم افغان حکومت ځینې شرایط لري چې امریکایي باید ومني. له کابل اسدالله الدین له نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سره د امنیتی سند د لاسلیک وروستۍ پریکړه د افغانستان د خلکو په لاس کې ده او له همدې عمله به تر یوې میاشتې پورې لویه جرګه راوغواړي. ښاغلي کرزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که امریکا د امنیتی سند په اړه د افغان حکومت شرایط ومني نو د دې سند لاسلیک کېدل به د هیواد په ګټه وي. د ولسمشر کرزی په خبره هر کله چې افغان او امریکایي لوري د امنیتی سند وروستیو پړاوونو ته ورسیږي نو د دې سند ټولې مادې به لویې جرګې ته وړاندې کیږي او خپل افغانان به په اړه تصمیم نیسي.
مردم افغانستان میخواهن که با امریکا و غرب
د افغانستان خلک غواړي چې لیل ودیز او امریکا سره په معامله کوي. خدا ملګرتیا او معامله باید د افغانستان ملي ګټې تضمین کړي. د افغانستان ملي ګټه امنیت دی. افغانان باید هم د تروریزم او طالبانو له حملو څخه خوندي وي او هم د امریکا او د غوی د متحدینو له بمباریو او سرغړونو. هم د دلیل دی چې تر اوسه موافقه ته نه رسیدلی. ان شاء الله د وی میاشتې په ترڅ کې بللو جرګه راوغړو او هر پریکړه چې خلکو وکړه تبي خبر د چې حکومت یې منی.
ورځ وړاندې له امریکا سره د امنیتی سند موضوع ته ټاکل شوی افغان مرکچی او د ملي امنیت سلاکار رنگین دادفرس پنتا هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند تخنیکی مسائل نهایی شوي دي. په قطر کې طالبانو ته د دفتر لپرانستو سره سم افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی سند په اړه خبرې وزندولې. خو دغه خبرې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د نویو مرکچیانو لخوا بیرته پیل شوې. په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت د دې هیواد اقتصادي پراختیا او د افغان ځواکونو سمبالښت او روزنه د امنیتي سند په اړه د افغان حکومت له مهمو شرایطو څخه دي. د دې سند له مخې به امریکا د بهرني یرغل په وړاندې د افغانستان مرسته کوي، خو د اختلاف ټکی چې لا هم حل شوی نه دی د یرغل تعریف دی. ولسمشر کرزی وایي چې امریکا باید په دې اړه خپل موقف څرګند کړي.
درې امریکا باید بدانه که خواسته های افغانستان بر حق است، پس امریکا با ما قدم های
په دې کې امریکا باید پوسی چې د افغانستان غوښتنې په حق دي. امریکا باید از موږ سره د تجاوز په تعریف کې ښکاره قدمونه پورته کړي. که په افغانستان باندې تجاوز کیږي څه معنی؟ آیا د یو ګاونډي هیواد د توپ او ټانک راتګ د تجاوز دی؟ تر اوسه کونړ د توپونو تر حملو لاندې دی. امریکا از موږ سره څه وکړل؟ خو باید ووایي چې له ګاونډي هیوادونو څخه ټانک او الوتکه نه راځي، بلکې ماین، انتحاري او تورست راځي، هغه هم زموږ په جامه کې. دا مهمې پوښتنې دي، امریکا باید ورته ځواب ووایي.
له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اډو او پوځیانو شمیر، د دوی د عملیاتو او موجودیت څرنګوالی د امنیتي سند له مهمو موضوعاتو څخه دي. جمهوري ریاست له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د دې سند په لاسلیک کېدو کې بیړه نه کوي، خو په یوې میاشت کې د لویې جرګې رابللو ته په کتو داسې ښکاري چې حکومت د دې سند په اړه موافقې ته نږدې شوی دی. د ځینو کارپوهانو په باور افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې اړ دی چې د امریکا په څیر یو هیواد سره امنیتي تړون ولري.
و موردل چې ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سره د امنیتي سند د مشورې لپاره به د یوې میاشتې په ترڅ کې لویه جرګه راوغواړي، خو په داسې حال کې چې ولسمشر کرزی په دې سند باندې لا هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د شتو اختلافاتو یادونه وکړه، څنګه لویه جرګه د دې سند لپاره د مشورې لپاره راغواړي؟ دا موضوع له افغان ژورنالیست او څېړونکي چې د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر دی زبیر شفیقي سره زموږ خبریال احمد زبیر ژمن څېړلې ده. دا مرکه وړاندې کوو.
اول خو ولسمشر کرزی نن هم وویل او د دې نه پخوا هم څو ځلې د امنیتي تړون په رابطه ډېر په واضح او الفاظو ویلي چې موږ شرطونه ونه منل شي تر هغو به حاضر نه شي چې له امریکا سره امنیتي تړون چې پوځي اډې په هغو کې شامل دي دا لاسلیک کړي. دا چې دوی نن بیا وویل چې لویه جرګه به په یوه میاشت کې دننه راغوښتل کېږي، اول خو امنیتي تړون وړه خبره نه ده، ډېره لویه مسله ده. توافق یې د حکومت او یا مخالفت یې دا په خپل ځای. په دې ولس کې د امنیتي تړون هم ډېر طرفداران او پلویان لري، هم مخالفین لري. حکومت او ولسمشر کرزی د دې لپاره چې کپر ځان دوی د توافق لري امنیتي تړون لاسلیک کوي، بیا هم لویه جرګه راغواړي چې تایید یې د هغو نه واخلي او اخری ورستای فیصله دی لوی جرګې نه واخلي، او کایرات کوي هم د دې لپاره چې په دوی د دوی په خلاف دندورې راپورته نشي. په ولس کې هغه څوک چې د امنیتي تړون پلویان دي هغه دندورې راپورته نه کی، نو دوی لوی جرګې راغوړي په هغه تایید اخلي یا د لاسلیک یا د نه لاسلیک.
شفیقی صاحب، یو بل امکان هم موجود دغه دا چې خای حکومت او ولسمشر هڅه وکړي چې دغه د اختلاف مورید په لوی جرګې باندې حل کړي، په دې معنی چې تر اوسه پورې په ځینو سیاسي مسایلو لکه د تجاوز تعریف شو، همدارس د 2014 کال وروسته پوځي عملیات شو، دغه څرنګوالی لیدل کېږي چې تر اوسه پورې امریکایانو د افغانستان د شرایط په دې اړه نه دي منلي. فکر نه کوي چې دا مسله ولسمشر غواړي چې د لوی جرګې له لارې هوار کړي او یو ډول تایید د امریکا شرایطو ته د لوی جرګې راوخلي او په دې توګه ورسره لاسلیک کړي؟
فکر نه کوم. نن ولسمشر ډیر په تاکید وویل او زه د هغه سره هم نظر یم، دا ډیر مشروع او روا شرطونه دي. افغانستان کې دننه د افغانستان د ځواکونو په موجودیت کې د خارجیانو عملیات او دوام یې دا د کونړ او د وردګو د چک پېښې چې وړمه ورځ پېښې شوې دا به نو هر وخت وخت په وخت به تکراري دي، د څو تنو په سر به ټول پوستین ته اور اچوي.
دا ویسا ورځپاڼې مسؤل مدیر زبیر شفیقي و چې تاسو ورسره د ولسمشر حامد کرزی د نننیو څرګندونو په اړه مرکه واورېده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ملي جنبش مشر عبدالرشید دوستم نن په یو اعلامیه کې له هغه کسان نه چې د تیرو دوو لسیزو په کورنیو جګړو کې زیان وروخته بخښنه غوښتې ده او له نورو جهادي مشرانو او نورو رهبرانو یې هم غوښتې دي چې باید په تاریخ کې ونوې صفحه پرانیزي او له هغه کسان نه چې دوی د سیاستونو له کبله په جنګونو او جګړو کې زیانمن شوي دي بخښنه وغواړي. اسدالله لودین همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، تاسو به د عبدالرشید دوستم دغه اعلامیه لوستي؟ د اعلامیه په داسې حال کې خپروي چې پرون دی د اشرف غني احمدزی معاون اعلان شو په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدای لپاره. په دې اعلامیه کې نور مهم ټکي څه شی دي؟
ډېر مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. بلې، وروسته له دې چې جنرال عبدالرشید دوستم د جنبش ګوند مشر تیر ورځ په رسمي توګه د اشرف غني احمدزی د لومړي مرستیال په توګه راتلونکو انتخاباتو ته معرفي شو، د په یو بیان کې له ټولو هغو افغانانو څخه بخښنه غوښتي چې په تیرو دوو لسیزو کې د جنگ جګړو او کورنیو جګړو قرباني شوي دي. د دوستم له دفتر څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې یا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې نور رهبران هم چې په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو باید له افغانانو څخه بخښنه وغواړي. دوستم په دې اعلامیه کې ویلي چې راتلونکي انتخابات باید د افغانستان په تاریخ او سیاست کې یو نوې پاڼه پرانیزي. نوموړي ټینګار کړی چې جنگ او جګړې د حل لارې نه دي او باید په یو ملي یووالي سره بریالیتوب ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې باید هیڅ چاته هم اجازه ورنکړو چې بیا په افغانستان کې ترخې پیښې یعنی کورنۍ جګړې تکرار کړي. نوموړي ویلي چې د نوي عصر د پیل لپاره باید ډېرې هڅې وشي او همداشان ویل شوي په دې اعلامیه کې چې د دې عصر د جوړولو لپاره باید تېرې دردناکې واقعې درک شي، یو له بل نه بخښنه وغوښتل شي او تر څو په راتلونکو کې غل غچ اخیستو څخه ډډه وکړل شي. دوی ویلي چې جګړې په افغانستان کې بې اعتمادي رامنځته کړی ده، د عدالت په ټینګښت او سولې سیوری غوړولی او باید د دې بې اعتمادۍ د له منځه وړلو لپاره ډیر کار وشي او په ګډه د واحد افغانستان په لور قدمونه پورته شي. بل انصاب
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. قدرمنو دوستانو، اسدالله لودین و چې له کابل د جنبش ملی د ګوند مشر عبدالرشید دوستم د نننۍ هغه اعلامیې حال راکوه چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو د هغه کسانو نه بخښنه غوښتي چې د تیرو دوو لسیزو په جګړو کې زیانمن شوي دي. دا د آزادۍ رادیو ده.
د آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
یو شمیر دیني عالمانو په کابل کې په یوې غونډې کې ټینګار وکړ چې د هیواد ښځې باید د راتلونکو انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. دا غونډه د ودان افغانستان په نامه یوې غیر دولتي موسسې رابلل وه. خان محمد سیسین د په اړه رپورټ راکړي.
په کابل کې د بیلابیل ولایتونو په لسګونو دینی عالمانو د انتخاباتو په اړه غونډه جوړه کړې وه او ټینګار یې وکړ چې اسلام ښځې ته حق ورکړی چې د هیواد د مشر په ټاکلو کې آزاد اراده ولري. دوی په دې غونډه کې چې د ودان افغانستان په نامه د یوې غیر دولتي موسسې لخوا جوړه شوې وه وویل چې نارینه باید په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون مخه ونه نیسي. په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د حکومت د ځینو ارګانونو په تیره د پوهنې او حج او اوقافو د وزارتونو چارواکو هم ګډون کړی و. د ودان افغانستان د ټولنې یو مسؤول او دینی عالم شمس الحق هاشمزی د موضوع په هکله وویل.
باید زمونږ د هیواد امنیتي ارګانونه او زمونږ حکومت باید د ښځو لپاره د اسلامي او ملي او کلتوري مناسباتو په اړه ضرور سره باید ورته زمینه برابرې کړي. زمونږ پیغام رسول دي مونږ لپاره دوی هڅو چې هم ځان کاندید کړي نو مانکي او هم رایه ورکړي. دوی باید مونږ وهڅو، زمونږ دیني علما د ممبرونو د لارې ځینې ملکان قومونو مشران تر څو پورې چې زمونږ په روانو ټاکنو کې د ښځو فعال ګډون په سیاسي برخه کې او په انتخاباتو کې باید دوی وهڅيږي شرکت وکړي.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخې د ناستې تخنیکی او مالی چارې د ایشا فاونډیشن مؤسسې په غاړه اخیستې دي. د ودان افغانستان ټولنې ګډونوالو پر موضوع د دینی، کلتوري او مدني بحثونو وروسته وویل په ناسته کې د هر ولایت استازی مکلف دی چې په خپلو سیمو کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو او ملا امامانو په مرسته د ښځو د حقونو په هکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو له مخې په ځینو ولایتونو کې د رای ورکوونکو او کاندیدانو د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو ونډه کمه ده. د افغانستان د ښځو د سراسري شورا مشره وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ته هر ډول اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشره فتانه ګیلانی دا هم وایي چې د انتخاباتو په پروسه کې د خزو ونده د قناعت وړ نه ده.
تا بانی حالا که دیدم میشه زنات دار کم اشتراک کردن کم کارت گرفت روانستن اتا ده خود پایتخت ده
تر او سپوری چی لیدل که گی خزو پا دی پروسا که دیره لگه برخه خیسته او لگ کارتون اخلی حتی پا مرکز که هم پلاسو که پینزو خزو کارتونه ندی اخیسته ده دی اندخنی ورده مغواړو چې دوی تشویق شي تر څو په دې پروسه کې برخه واخلي او د دې ترڅنګ په دې هم وپوهول شي چې څوک د دوی له نظره وړ کاندید دی او رایه ورکړي.
سربیره پر دې د ښځو چارو وزارت مدني ټولنې او د ښځو د حقونو مدافع په لسګونو کورنیو او بهرنیو ټولنو په خپلو غونډو کې د افغانستان د ښځو پر حقونو بحثونه کړي او په ټولنیزو چارو کې د فعالیت لرلو مستحق ګڼلي دي. خوراپورونه وای په دې هیواد کې نه یوازې دا چې افغان میرمن به په انتخاباتو کې د پام وړ برخه وانخلي بلکې اوس هم له زور زیاتی او کورنیو او ټولنیزو تعصبونو سره مخ دي.
له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټولو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته په پوره شمېر ښځینه کاندیدان نوم لیکنه کړې په خا په دې اړه اندېښنې ښودل شوي چې په ځینو ولایتونو کې د هغه څوکیو نه په کم شمېر کې ښځینه کاندیدانو ځانونه ثبت کړي چې په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته ځانګړي شوي دي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره زموږ خبریال احمد زبیر ژمن مرکه کړې ده. نوموړی د مرکې په پایل کې وایي
ولایتی شوراګانو لپاره د کاندیدو لړۍ په ښه توګه پای ته ورسېده او په مجموع کې په درست افغانستان کې 3,650 کسانو نومونه لیکلي دي چې په دې کې 340 مېرمنې دي. بنان ویلو شو چې په هر ولایت کې عمومکه کافي اندازه ښځینه کاندیدان لرو چې دوی باید رقابت وکړي او بالاخره د ولایتي شورا لپاره کرسیانې ترلاسه کړي.
په ځینو ولایتونو کې د ښځینه کاندیدانو ستونزه موجوده وه، د هغوی د کمبود دغه ستونزه رفع شوله.
مونږ په مجموع کې په ټول افغانستان کې 458 سیټه لرو د ولایتي شوراګانو لپاره چې په دې کې 96 سیټونه د ښځینه وو لپاره ځانګړي شوي دي. نو بیا هم کله چې مونږ 3,650 کاندیدان ولرو او همداش 340 ښځینه کاندیدانې باید د هر سیټ لپاره ښځینه کاندیدان په خپل منځ کې رقابت وکړي تر څو هغه ریزرو سیټ چې په پام کې ورته نیول شوی ده 60% هغه ترلاسه کړي. بران تاکید کوم چې په هیڅ ولایت کې د ښځینه وو نارینه وو کاندیدانو په برخه کې کومه ستونزه نه ده.
نور صاحب، په مشخصه توګه که د جوزجان، نورستان او د پکتیا ولایتونو یا پکتیکا ولایتونو تر راشو چې هلته د ثبت نام د وروستۍ ورځې نه یو ورځ مخکې هم دغه ستونزه موجوده وه چې څومره سي په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته سیټونه وو، د څوکیو له تعداد نه کم کاندیدان ښځینه کاندیدان موجود وې. آیا د شمېر دومره زیات شوی ده چې رقابتو کې ښځینه کاندیدانې
کاملا پخوا په لومړیو کې یا په لومړۍ اونۍ کې په 12 ولایتو کې د ښځو په برخه کې مونږ ستونزه درلودلې؟ یعنی په 12 ولایتو کې یا ښځینه کاندیدانې هیڅ نه وې او یا هم د کورسیو سره سم یا برابر تعداد مونږ درلوده. ولې وروسته مونږ د ولایتي دفاترو سره تماس ونیو تر څو د مدني ټولنو او سیاسي اعصابو او د ښځو لپاره کوم نهادونه چې کار کوي د هغې سره تماس ونیسي او د ټاکرو خپلواک کمیسیون ورته پیغام ورته ورسېد. دا پیغام د دوی یعنې د ښځو د نهادونو سره شریک شو او د دوی څخه مونږ په کلکه وغوښتل چې باید ښځې تشویق کړي. او په درې ولایتو کې هم دغه ستونزه پرونه وړمه ورځ بیخي د هر سیټ لپاره مونږ په کافي اندازه کاندیدان درلودلې، ولې اوس پرون چې کوم ارقام مونږ ته راورسېدل یعنی د سیټو د سیټونو څخه زیات ښځینه کاندیدان هم درلودل تر څو دوی رقابت وکړي.
دوستانو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نورو چې ویلې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو څخه باندې 3,000 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 340 ښځې دي. په ختیځ زون کې د بشر د حقونو دفتر چارواکي وایي چې په شرقي زون کې اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې دي. دوی وایي د دې ستونزې یو ستر لامل د قانون نه حاکمیت او دویم یې په قضایي او عدلي ادارو کې د ښځینه کارمندانو نه موجودیت دی. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواري رپورټ راستولی.
په ختیځو ولایتونو کې د بشر د حقوقو په خپلوا کمیسون کې د خزو د حقوقو د څنګه مشره صبرینا نوري وای په ختیځون کې اوس هم د خزو پر وړاندې تاریخواله په پراخه کچه شتون لري. نو موړې وای په ټوله کې په دوه برخو کې د خزو پر وړاندې تاریخواله پیخ زیات سب شوی چې هغه رواني او فزیکی تاریخواله دی. د صبرینا نوري په خبره له دوی سره زیاتې قضیه د ننګرهار او لغمان ولایتونو سب شوی.
البته سرنګ چې زمونږ دفتر موقعیت جلال آباد په دفتر کې دی، په اول قدم کې قضایات ننګرهار ولایت نه دي، په دوم قدم کې د لغمان ولایت نه، دریم کونړ او نورستان ولایت هم ځین موارد مونږ لرو چې ثبت کړي. ایجې شمسی کال د دوم د روبې تر پایه پورې یو سلسلوي خاغه قضایا لرو چې قربانیان بالفعل مونږ ته مراجعه کړې ده او دا قضایا مونږ ثبت کړي، او ځینې قضایا چې مونږ د اطلاع په اساس یا د سرنې په ترڅ کې اغوستي دي هغه هم په هغه مربوطه ارګانونو کې ځیسله ارګانونو کې د پلټنې او څېړنې لاندې دي.
که څه هم له تېرو لسو کلونو راهیسې د ښځو د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه یو شمېر ادارې کار کوي، ولی د صبرینا نوري په خبره د شرقي سیمې په عدلي او قضایي ادارو کې د خزینه کارمندانو نشتون هم د دې باعث شوی چې یاد سونځه پر ځای پاتې ده. نوموړي وایي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو بل ستر لامل د قانون نه حاکمیت هم دی. میرمن نوري وایي له دې وړاندې دوی سره ډېرې داسې پیښې سب شوي چې یو شمېر میرمنو ورته مراجعه کړې، خو بیا امنیتي ارګانونه د مجرمینو د نیولو په برخه کې پاتې راغلي.
سرحدات چې پولیس په بعض مواردو کې دا یو عامل ګڼي چې موږ نشو کولای چې هغه ناقضین چې د ښځو د حقونو ناقضین دي او هغه جرایم متلاس پخې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، د دوی په نیونه کې د هغه لازم اقدامات نشي ترسره کولای، او وجه همدا ګڼي چې وایي موږ نشو کولای ځینې ساعت چې حتی د دولت د حاکمیت له لاندې دي، دولت هلته نشي کولای چې لاسرسی ولري، او وایي چې موږ لاسرسی کافي قدرت نه لرو، هلته موږ چې عاملین د قضایا او داسې بررسی لاندې ونیسو په هغه چا چې متخالفین دي، ناقضین دي د ښځو د حقونو، په دوی باندې قانون پلی شي که دوی په دولتي ارګانونو کې یا نه دولتي ارګانونو کې، نو دا نورو ته هم سبب د عبرت ګرځي او دا خپله د تاوتریخوالي په کموالي کې یو تاثیر لري.
نوموړي وړاندیز کوي که چیرې د ختیځ زون د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ادارو تر څنګ د پولیسو په لیکو کې هم ښځینه کارمندان زیات شي، نو میرمنې به په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې خپلې ستونزې په یادو ادارو کې له ښځینه کارمندانو سره شریکې کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
نن په متحده عربی اماراتو کې له کینیا سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیسټ لوبه روانه وه. دا څلور ورځنۍ لوبه پرون پیل شوه او اټکل کېږي چې سبا او بل سبا به هم دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په نننۍ سالۍ کې د ځوانو لوبغاړو یوه ډله لوبه کوي. احمد تکل د دې لوبې د څرنګوالي په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبه د پرون د کینیا سره خپله څلور ورځنۍ لوبه پیل کړې ده چې نن دغه لوبې دویمه ورځ ده. زه به تاسو هم چې د لوبې ټاس یا په افغانستان وګټله او د بیټنګ بلنه کینیا ته ورکړله. کینیا اوس مهال خپله لوبه پیل کړې ده. لومړی ورځ باندې لوبه پیل شوه. افغانستان ته په لومړي اننګس کې یو سل دوه شپېته منډې وکولې چې افغانستان ورته دغه یو سل دوه شپېته منډې پوره کړلې، او دوی په خپل لومړي اننګس کې چې منډې پوره کړلې شپږ پوینټونه هم ترلاسه کړل، او دې سره څنګه چې افغانستان کینیا اوس د افغانستان دوه اویا منډې قرضداره ده چې اوس لوبه روانه ده، او کینیا هڅه کوي چې دغه د افغانستان قرض ور پوره کړي او دغې نه وروسته افغانستان لپاره ټارګټ یا هدف وټاکي. د افغانستان کرکټ بورډ دا ځلې په نن دغه تر ورځنۍ لوبه کې خپل ټول ځوان لوبغاړي لوبغاړي تر څو دي تجربه لا زیات یا کافي شي. په دغه لوبه کې د افغانستان نوري اصغر سرنګي کپتان دی.
د دې معنا دا ده چې تاسو له ځوانو لوبغاړو سره هم چې کله هم لوبه نه ده کړې په نړیوالو سیالیو کې بیا هم تر کینیا نه مخکې یست؟
بالکل، داسې ځوانان نشته دي چې هغوی زمونږ لوبې کړې دي. احمد شاه زرمته، همداشان افتر زازه، فضل نیازی چې نوی لوبغاړی د کورنۍ کرکټ نه راغلی، دا سره څنګه کې ور سره سید شیرزاد، احمد شاه زرمته یادونه مې تاسو ته وکوله، او همداشان نور داسې لوبغاړي دي چې رحمت الله صحق په نوم یو لوبغاړی دغه نوی راغلی ده. اوس مهال په دغه لوبه کې لوبي حشمت الله شهیدی ده چې دغه ځوان لوبغاړو هم د کینیا لوبډلې د خپل تاثیر لاندې راوستل ده. اوس مهال زمونږ یو تکړه او پیاوړی لوبغاړي رحمت شاه وښه کوله چې خپل لومړی سلیزه ووهي په څلور ورځنۍ لوبه کې.
ستاسو اټکل څه دی؟ دا خو اصلا څلور ورځنۍ ده، د دې وروستۍ ورځ به څنګه د چا په ګټه تمامه شي؟
تر اوسه خو لا معلومات نه کېږي چې د کومې لوبډلې په ګټه به پای ته ورسیږي، خو په لومړي اننګس کې افغانستان وښه کوله چې شپږ نمرې د سیالۍ ترلاسه کړي، چې دغه سیالۍ چې په دوو برخو ویشل شوې ده، یو د لومړي اننګز او په وروستي اننګز کې چې د لومړي اننګز لوبه هر چا وګټله شپږ پوینټونه نمرې ورکول کېږي، او چې پاتې دویم اننګز هر لوبه وګټلې هغه ته څوارلس ورکول کېږي. افغانستان اوس شپږ نمرې ترلاسه کړي دي. افغانستان خپله لوبه ډېره ښه روانه کړې ده، او انشاءالله چې باور لرو افغانستان به وشي کولی دغه لوبه بریا هم خپله کړي.
هوتک صاحب، داسې خبرونه هم موږ ته را رسېدلي دي چې له کینیا سره په لوبو کې د لوبڅارانو په ډله کې هم افغانان شته، دا خبره څومره دقیقه ده؟
او بالکل، الحمدلله زمونږ کرکټ ډېر پرمختګ کړی ده، نه تنها لوکل زمونږ ډېر مخې روانه دي، زمونږ اداره الحمدلله ډېره ښه روانه ده. اوس مونږ په دې باندې بدلې شوي چې په دغه نړیوالو سیالیو کې هم یو خپل لوبڅار ولرو، یو خپل لوبڅار ورکړو، چې د دغه سیالیو لپاره د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د لوبڅارانو مسؤول احمد شاه پکتین ټاکلی ده. احمد شاه پکتین په دغه سیالیو کې د لوبڅار په صفت دنده ترسره کوي، چې دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مو مرکه واورېده. دوستانو، په همدې مرکې سره زموږ د دې ساعت نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسیږي. د نن ورځې لپاره یوه بله نیم ساعت خبرې مجله مو پاتې ده. امید مرزبانې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو.